ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبان لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې یو ځل منلی و چې د بد حجابۍ په تورې یو شمېر خزینه ولی خروسته یې بیرته د خبره رد کړه. نن د فبروري د 11 د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د حملاتر ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګان خبرونې محدود شوې. ګڼو راډیوي خبریالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دونیش کولای د هیوادوالو رښتینی غږوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه چې په ټول رسنیو په تیر بیا په راډیوګانو بندیزونه لري کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 راډیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنیدو وروسته 50 سلنه تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وای چې زورګونه کسانو ته چې د دې وزارت دویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړي دي. مفتي فیصل خاموش پیغام ملي ټلویزیون ته چې طالبان درې کې ویل چې پر روان کال کې څه باندې 10 میلیارډ افغانۍ د بانکونو لري یتیمانو کندو او مللو کسانو ته چې ټول شمیرې لښپګو لکو اوړي ویشل شوې دي. خغلی خاموش کته یادونه وکړه چې د پیسې حرام یاش کوم کسان ته ورکول کیږي او د هم نوې چې مساقه سان څوک دی او کوم بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته د پیسې ورکول کیږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړي چې په خانه بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري تمکی په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي. خوای چې د دوی رائے بدلی شوې او درغلې شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی د درناوي موضوع رامخې ته کړې او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنځشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت می پیژنی یو ښه، که نه می پیژنی الحمدلله امن می تر حاصله کړو، ازادي می حاصله کړو.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرن ډکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شننکه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کېدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په حال کې چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنن کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته در شو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامي واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګرۍ مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي. تر دې اوسه پورې اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نشي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا منی، نه خپل افغانان بیا منی. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پیغام چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل پر موضوع مخ خبرې کوو. لدی اړخه چې یو شمیر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت پیژندل شي، خو ځینې وختونه یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو، کنړیوال مو په رسمیت پیژني یا مونږ پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی حق خاني دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورې دې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړې تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته سنسدول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راغلم ټولې هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي. بعد مرګه ما همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په اخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي، کړه د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړي دي په رسمیت پېژندنې او په عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چورت کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو چا د خوند د یو سیاسي جغرافیه لاره کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واقعیاتو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته ونګورو، نو د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنه باندې سرته رسېږي. په دې چې نور ټولو نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلي کې او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ په وړاندې د فکر کوم چې دا یو مطلق عدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیف الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډیر زیات وي؟
منفي اړخونه ډیر کوم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یو تحقیق شوې ده د حقان سلخوان په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته چې دا وایو چې موږ د امریکا په زور سلې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان اگزیس خبرو ته چاغه ول چې د 2001 د موږ د امریکایان سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو په اترو باندې بوخت. نو دلته ګورې کچې ته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې ډول وي دي چې استان اگزیس په خپل ډول چې دې اساس ما اساس دي توګه دلته په خپل ځای باندې معنا ورکړي چې دلته یو معاملې او د معاملې زور تا وبکې
مننه. اتمر صاحب لیوی خو کته هم د طالبانو یو شمه چارواکی وای چې کنړیواله پرسمت پیژن یا نه پیژن د دوی لپاره مهمه نه ده، خو بلې خو له افغانستان سره د نړیوالو بشری مرستې دوام لري په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره دې چې ځواکونه له افغانستان وتلی خو بیا هم تر اوسه پورې د څبان دی 2,350,000,000 ډالر بشری مرسته کړې ده. تام راست افغانستان سره کیږي د افغانستان خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولی طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمندي حکومت ته جوړ کړي، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنه البته
ګوري یو شی ته چې مونږه باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنی که کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وات نیو ته درې چې څوک وګینی، چا سره غلاشته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت لپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت دی هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالره تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترې نه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو، او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني. خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د هغه ټولنې د
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اولا نه دې نه دې پوره کړي، په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګرۍ ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي، لکه غزنی، لوګر، ننګرهار، نورست، لغمان او په نورو بعضي ولایتونو کې چې څو کوچاته جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې په ایران او د افغانستان په منځ کې تاګر افتکی هغه باید وپیژندل شي او هغه باید په ګوته شي. دا په خپل د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نور نړیوالو ته یې هم خطر راپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
جلالي صاحب کور ودان، اتمر صاحب بیرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان پر لپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکي و. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و. له اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت یې همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره، موږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دی پیل خپل چې کوم ځای کې خودل شي هغه باندې پورته کیږي، لیکن موږ ودی دل چې ډیر سپک هغه په خپورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابله ډیر په اسانه توګه سقوط کړ. موږ وایو چې دغه تکراری تجربه بیا مه تکراروي، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسې د مرستو هېڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ، څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وي. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلی. خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان گاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل لموږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی د څه فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی؟
د نه پېژندنې په ډول باندې په رسمي ډول په رسمیت نه پېژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا د ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابطو ته وایي. لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، دا یو سلیقایي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانې ورته ورکړه د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې، تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چیرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشاره په ډول باندې موږ د هغه د طالبانو نه انتحاریان وړ ګوري. دی دغه توسوي قوي دولي او تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان تر عدم د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پیژندل، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په فن باندې یو په نزاکتونو باندې، او وی خپل د ملي ګټو لپاره د خپل د استخباراتي دی فعالیتونو په ډول باندې سره تعامل کوي. د دې نه غواړي چې
مننه جلیلی صاحب، خبره ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي، هر هیواد خپل ګټې پالي او د چا آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپل ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایئ چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې،
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل په حال کې دو شو، دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر راولي او دې ته تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.